آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
هوایی شرکت دور کسی به البته که لطون نند دوشنبه پا سهار بیا پیل کیجی امریکا و ناتو پا افغانستان که در دیرلس کلونو جنگ روست خپل د معربوی عملیاتو پای ترسول اعلان کردی دی در امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایی در افغانستان جگره پا مسئولانه توگا پای ترسی دلا و ایران وایی چی یو لورپوری قماندان اسلامی دولت سره پا جنگ کی وجل سوی دی امریکا را غشنا ریډیو خبرونه او مازه زوریدونکو السلام علیکم سهار مو نیک مرغه په دې لچ ټول روغ جوړه خوشاله اوسئ د نن سهار په دویم پښتو خبری خبرونه پیل کو سمور په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې نړۍ پاکله د تازه خبرونو برسیره د افغانستان د جګړې د ختمېدو پاکله د ولسمشر اوباما بیانیه مهیروي په کندوز کې د کلینیکونو د نشټوالي پاکله رپورت لرو په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د ختمېدو پاکله رپورت لرو او د مطبوعاتو تبصرې لرو خو د دې ټول د مخه پام کړی د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاسته به تاسو ته وړاندې کړو
امریکا او ناټو د یک شنبه په ورځ چې د 2014 میلادي کال د دسمبر 18مه وا په افغانستان کې خپل محاربوي ماموریتونه په رسمي ډول پای ته ورسول خو د طالبانو وسلوال پاستون چې د تیرو دیارلسو کلونو په دوران کې د ناټو او حکومتي ځواکونو سره جنګ وکړ اوس هم د افغانستان د موجوده حکومت د یو ډېر کلک دښمن ګڼل کیږي امریکا او د ناټو انډیوالانو په کابل کې په خپل نظامی قرارګاه کې په خاصو مراسمو کې د مستقیمو نظامی عملیاتو پای ته رسول اعلان کړل مګر د افغانستان له حکومت سره د یو امنیتي تړون له مخې به په 2015 میلادي کال کې تقریبا 15,500 عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي چې 10,000 به امریکایانی په زرهاو افغانان هم په دا اوږده جنگ کې وژل شوي دي یوازې 15,000 کسان سکال ووژل شو د افغانستان حکومتي ځواکونه به د 2015 میلادي کال د جنوري د لومړۍ لیټې نه د طالبانو سره د جنگ مسخې مزمواري په غاړه ولري او خارجي عسکر ورته نظامی روزنه ورکوي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان امریکایي جنرال جان کیمپل په خپل وینا کې ویل د اوس اعظم تر نام لاندې زموږ د نوي ماموریت معنا دا ده چې موږ په راتلونکي کې په افغانستان کې خپل کار جاري ساتو او د دغه هیواد سره به مجمنې دوامداري د ناټو عمومي منشي جینس سټونتلبرګ په یوې بیانیې کې ویل چې وسلوالو جنګیالو په ضد په افغانستان کې زموږ جنګ زموږ خپل ملکونه خوندي کړي دي د کابل یو اوسیدونکي قاسم سنجانی امریکا غږ ته ویل چې د افغانستان سره د نړیوال ائتلاف د مرستو جاري ساتل ضروري دي
تسمینه برابری دولت افغانستان تسمینه بتن کبی که بله بعد از برآمدن ما کشور تنان نمیمانیم از نگاه
تجهیزات تمام چې نړیوال ټولنه د افغانستان نوځي باید حتما د افغانستان مشرانو ته په تحریر ډول دا ډاډ ورکړي چې د امنیتي ځواکونو سره به د اوږدې مودې پورې خپل ملاتړ جاري ساتي او شاته به ودرېږي او زموږ پوسته به وسلې ورکوي کله چې د امریکا په مشرۍ د 50 ملکونو په ګډون نړیوال ائتلاف په 2001 میلادي کال کې په افغانستان باندې نظامی یرغل وکړ نو د دیارلس کلن جنگ داوج په دوران کې 1,400 عسکر هلته لیږلي وو د دې جملې نه 2,200 امریکایي عسکر وژل شوي دي
د بلې خوا د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د یک شنبه په ورځ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې سپینه مڼې خبره کړې ده ویلي دي چې په کابل کې د امریکا او ناټو د معربوي ماموریت د پای ته رسیدلو مراسمو زموږ د هیواد لپاره یو ډیره مهمه شیبه وه او ډیر ارزښت یې درلودلی اوباما زیاته کړه چې دیارلس کاله پخوا کله چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر په 11 نیټې په حملو کې 3,000 کسان ووژل شول دغه وخت رئیس تر اوسه پورې پوځ په افغانستان کې په جنگ بوخت وو زموږ د پوځ د ډیرو ښځو او نارینه عسکرو د قربانیو له برکته د دې اوس په غیواد کې نظامی ماموریت پای ته رسیږي او په دې ترتیب د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ هم په مسؤلانه توګه ختمیږي اوباما وویل کله چې هغه د جمهور رئیس په توګه خپل کار پیل کړي په افغانستان کې تقریبا 1,70,000 امریکایي عسکر موجود وه خو دا د اوس صرف 15,000 عسکر هلته پاتې دي او تقریبا 90% عسکر خپلو کورو ته راستانه شوي دي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د ایر ایشیا د یو مسافرون کې الوتکه د مندل لپاره 625 مسافرین پکې سوارو او د پرواز په دوران کې پرم رکشوا نن د دوشنبه پورې کوخونه شروع کیږي. دغه الوتکه د یک شنبه پورې د اندونیزیا د سورابایا له هوایي میدان نه پرواز وکړ او د سنگاپور په لور روانه شوه. یو ناڅاپه 24 دقیقې وروسته له رادار نه غایب شوه. اندونیزیایي چارواکي وایي ګمان کوي چې الوتکه د جاوا د ټاپو په شاوخوا کې په سمندر کې لوېدلې ده. د ایر ایشیا د هوایي شرکت مشر ټونی فرنانډز امریکا ته ویل سم نه پوهیږي چې په الوتکه باندې څه وشو. دغه شرکت بل کوم الوتکه په خوانه وغورځېدلې.
د ایران پاسداران انقلاب وایي چې یو لوړ پوړی قومندانې د شنبه په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سره په جنگ کې وژل شوی دی. د پاسداران انقلاب په یو بیانیه کې چې پرون د یک شنبه په ورځ په خپل رسمي وبپاڼه کې خبره کړې ده ویل شوی دی چې ډګر جنرال حمید تقوی چې د عراق پوځ ته یې مشورې ورکولې د سمره په ښارګوټي کې د جنگ په دوران کې وژل شوی دی. سمره چې د بغداد په شمال کې پروت دی د امام حسن عسکري زیارت پکې دی چې شیعهګان یې ډېر احترام ساتي. د ریټرز خبري اجانس وایي چې جنرال تقوی د اسلامي دولت د جنگیالیو نشانه وشتونکو په نشه کړی او د هغه څو نور ملګري هم ټپیان کړی دي. جنرال تقوی د ایران او عراق په تکلن جنگ کې جنگیدلی او ډیر پخه نظامی تجربه درلودله. ایران دا مهال په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت پر ضد د عراقي شیعهګانو سره پوځي مرسته کوي او عسکري هم عراق ته د جنگ لپاره لیږلي دي.
د لیبیا د هوایي قواو جټ الوتکو پرون د یک شنبه پر د مصراته په خار کې چې د وسلوالو اسلامي ډلو تر کنټرول لاندې د هوایي بمباري کړې ده. د بل خوا ملګرو ملتونو په لیبیا کې د بشپړ کورنې جنگ د شروع کېدو د امکاناتو په باب خبرداری ورکړې ده. سمدستي معلومه نه شو چې پرونی بمباري کې څومره کسان مړه او یا زخمیان شوي دي.
د یونان یو مسافر وړونکې کښتۍ چې 1500 کسه مسافرین او عمله پکې سپاره وو او د یونان نه ایټالیا ته روانه وه اور پکې لګېدلې دي. چارواکي وایي 150 کسه یې له کښتۍ نه راایستلې دي او یو سړی تر اوسه پورې مړ شوی دی. د یونان د سمندري چارو وزیر وویل چې نورمن اتلانتیک په نامه دغه مسافر وړونکې کښتۍ سره چې نږدې نورې کښتۍ روانې وې ځینې مسافرین او د عملې کسان یې وژغورل خو تر اوسه پورې په سلګونو نور مسافرین په کښتۍ کې بند پاتې دي.
په مالیزیا کې د ژغورنې عملې پرون هڅه وکړه چې هغه په زرګونو کسان وژغوري چې په دغه هیواد کې د روسي تباه کوونکو سیلابونو له امله په تقریبا 8 ایالتونو کې په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او خواړه او اوبه ورته نه دي رسېدلي. تر اوسه پورې 15 کسان مړه دي او 1,000,000 میکوره شوي دي. چارواکي وایي چې دا سیلابونه په 3 لسیزو کې ساری نه لري.
شمالی کوریا د امریکا په جمهور رئیس باراک اوباما شخصا ډیر سخت انتقادونه کړي دي او امریکا یې په دې غندلې ده چې په شمالی کوریا کې انټرنیټ اخلال کړي دي او هدف یې د شمالی کوریا منځوي کول دي. په یوې رسمي بیانیې کې چې د شمالی کوریا د لوړ پوړو چارواکو په نوم دولتي رسنیو خبره کړې ده پکې ویل شوي دي چې اوباما شخصا د سونی شرکت له خوا د انټرویو امریکې پر نامه فلم خپرولو ذمه وار دي.
او دا هم څولن خبرونه د سوری د رژیم مشران وایي چې حکومت آماده دی له خپلو سیاسي مخالفانو سره بل میاشت په مسکو کې وګوري او په دغه هیواد کې د روان خونړي تقریبا 4 کلن جنگ د پای ته رسولو لپاره یو لاره پیدا کړي. د اسرایلي روحاني مشر بني امی بني اسرائیل چې په امریکا کې زیږیدلی او د افریقایي ایبرانیانو تحریک مشري په غاړه لره د 25 کلونو په عمر یو دم د شنبه په ورځ ناوخته مړ شو. پرون د یک شنبه په ورځ د فرانسې د الپس په لوړو غرونو کې د سختو واورو او یخ له امله تقریبا 15,000 موټر وانان د سړکونو په سر بند پاتې او د رسخصۍ د تیرولو لپاره چې کوم فرانسویان او خارجي سیلانیان هلته تلو له ډېرو سختو کړاوونو سره مخامخ دي. د فرانسې په تقریبا 2 برخو کې سږکال په غیر معمول ډول زیاتې واورې ولیدلې چې یو تن بعد چتون بعد هم ورسره ملګری دی. سږکال په برېټانیا کې هم ډېر سخت ساړه دي ډېرې واورې ولیدلې دي او په انګلند کې په سلګونو کورونه له برېښنا نه محروم شوي دي. د دنګام پولیسوالۍ کې دولتي قواو بیا عملیات پیل کړي دي. په دنګام کې د روانې جګړې شاوخوا 3 اونۍ پوره کېږي خو دولتي ځواکونه تر اوسه پورې هغه ځای ته نه دي رسېدلي چې طالبانو نیولي وو. په داسې حال کې چې د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې نړیوالو ائتلافي ځواکونو خپل محاربوي ماموریت پای ته ورسوه د افغانستان د بېلابېلو سیمو نه د تشدد رپورټونه رارسېدلي دي. د میدان وردګ ولایت د علماو د شورا رئیس د بم په 14 کې زخمي شوی دی. 14 پرون سهار د کابل د پولارټن په سیمه کې هغه مهال وشوه چې مولوي عزیز الرحمن صدیقي په خپل موټر کې تېرېده. زوی هم زخمي شوی دی.
دا
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه اوریدونکو د واشنگتن د استوديو نومو د افغانستان سیمې نړۍ پاکله خبرونه اوریدل. اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته چې د ولسمشر باراک اوباما بیان ده چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدلو پاکله ورکړې ده. په دې بیان کې ولسمشر وویل چې په کابل کې د نن ورځې مراسم زموږ د هیواد لپاره یو ډیر مهم پرمختګ په ډاګه کوي. د 14 څخه زیات کلونو لپاره دغه وخت راهیسې چې موږ د سپتمبر په 14 نیټې نږدې 3000 بیګونه انسانان لاسه ورکړل، زموږ هیواد په افغانستان کې په جنگ اخته و. د ټولو وسلوالو قواو څخه په مننه نن په افغانستان کې زموږ معرفوي ماموریت ختمیږي او د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ په مسولانه ډول پای ته رسیږي. نن موږ د خپلو قواو او استخباراتي پرسونل څخه مننه کوو چې په دوامدار توګه د سپتمبر د 14 نیټې د ترګرو پر ضد مبارزه وکړه. د القاعده مشرتابه یې له منځه یوړي، اسامه بن لادن سره یې عدلي چلند وکړي، د تروریستي پیښو مخنیوی وکړي او د بشمیر امریکایانو ژوند یې وژغوري. د دوی د خدماتو له وجې موږ لا زیات خوندي یو او هیواد مو لا زیات خوندي دي. په عین حال کې زموږ زړور پوځ په افغانستان کې زموږ ډیپلوماتیکي پرسونل او زموږ د ناټو او ائتلاف ملګرو د افغانانو سره هم مرسته وکړه چې خپل د امنیت مسؤلیت خپل غاړه واخلي، تاریخي انتخابات تر سره کړي او د لومړي ځل لپاره په خپل هیواد کې واک په سولې ایزه او دیموکراتیک توګه د یو مشر څخه بل مشر ته انتقال کړي. موږ د هغو قربانیو درناوی کوو چې له وجې د غراس پرمختګ ممکنه سو. موږ د ټولو ملکی او پوځي امریکایانو څخه چې زموږ ډیپلوماټان او د پراختیا د چارو کارکونکو هم پکې شامل دي مننه کوو چې په افغانستان کې خدمت کړي دي. دو کسانو اکثرو یې څو ځلې په افغانستان کې خدمت کړې دي. په داسې حال کې چې دوی هلته قرباني ورکولې، کورنۍ یې په امریکا کې قرباني ورکولې. موږ ژمنه کوو چې خپلو زیات شمیر ټپي سویو سرتیرو ته به د نړۍ په سطحه روغتیایي خدمات برابر کړو چې دوی یې مستحق دي. تر ټولو مهمه، موږ به هغه 2200 پر وطن مین امریکایان په یاد کې وساتو چې په افغانستان کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او د کورنۍ سره ژمنه کوو چې موږ به ورسره درېږو او ټول هیواد یې د قربانیو منندوی دی. افغانستان اوس هم یو خطرناک سیمه ده. عام افغانان او افغان ملي امنیتي ځواکونه اوس هم د خپل هیواد دفاع په خاطر بې حده زیاتې قرباني ورکوي. افغانستان د حکومت په بلنه او زموږ د لاسته راوړنو د حفظ په موخه به موږ د خپلو متحدینو سره یو ځای متحد یو ځای محدود شمیر ځواکونه په افغانستان کې پرېږدو چې افغان ملي امنیتي ځواکونه وروزی، تجهیز کړي او مرسته ورسره وکړي او دغه راز د القاعده د پاتو کړیو پر ضد د ترهګرۍ ضد عملیات ترسره کړي. سپورت پرسونل به بیا هم د خطر سره مخ وي، خو دا د افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو تلپاتې تعهد په ډاګه کوي چې یو متحد، مسؤون او خپلواک افغانستان ته لري. البته یو داسې افغانستان چې بیا هیڅکله د ترهګرو له لوري زموږ پر هیواد باندې د برید دپاره ونه کارول سي. تیرو 14 کلونو زموږ هیواد او زموږ پوځ امتحان کوي، خو کله چې زه نوی ولسمشر شوم نو په عراق او افغانستان کې 1,70,000 امریکایي ځواکونه ځای پر ځای و. نن په دواړو هیوادونو کې د 15,000 نه کم امریکایي ځواکونه ځای پر ځای دي. نوی په سلو کې زموږ قواوې بیرته امریکا ته راستنې شوي دي. زموږ پوځ اوس هم په نړۍ کې تر ټولو غوره پوځ دی او موږ به د تروریستي بریدونو په مقابل کې د خپلو ارزښتونو او ازادۍ د ساتلو لپاره چې موږ ته ډېر اهمیت لري هوښیار پاتې شو. په داسې حال کې چې په امریکا کې زموږ هیواد وده کوي، موږ نوي کال ته په داسې حال کې په ډاډمن زړه شره خلاص وایو چې د خپلو وسلوالو قواو د خدمت احسانمند یو چې موږ مسونه او آزاد ساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د کندوز په کلینیکونو کې د دوا د نشوالي له امله خلک له ستونزو سره مخ شوي دي. په دې اکله ګلرحیم نیازمند د کندوز نه رپورټ لیږلی دی.
په کندوز کې له تیرو څلور میاشتو را په دې خوا کلینیکونو ته درمل نه دي رسول شوي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر سعد مختار وایي چې د عامې روغتیا وزارت له دوه انجیوګانو سره کلینیکونو ته د درملو د رسولو قرارداد کړی، خو هغوی په تیرو څلور میاشتو کې د دغه ولایت کلینیکونو ته درمل نه دي رسولي. د ارچی ولسوالۍ څو تنه قومي سپینګیري په دې خاطر چې د ولسوالۍ په اته کلینیکونو کې درمل نشته وایي چې خلک یې له ستونزو سره مخ دي او ماشومان د سینه او بغل مرض کړوي. حاجی نعیم د ارچی ولسوالۍ یو تن قومي مشر دی. هغه په قندوز ښار کې پر هغو قراردادي انجوګانو ګرځېده چې د روغتیا په برخه کې له عامې روغتیا وزارت سره قرارداد کړي. هغوی غوښتنه کوله چې د دوی د سیمې کلینیکونو ته باید درمل واستول شي. حاجی نعیم په سیمه کې د خلکو د صحي ستونزو یادونه کوله، ویلې چې د هوا له یخېدو سره په ماشومانو کې د سینو بغل او نورو ناروغیو له امله له ستونزو سره مخ دي.
پارچې کې اته کلینیکونه په شمول د مرکز د ولسوالۍ سره د دي د مخ کې د میرلن دفتر نه دا کې د ودي سیو چلډرن او د میرلن دفتر په شریکه باندې د کلینیکونه سپورټ کوي، چې دغه جملې نه یو د اقصای کلینیک دی، یو د ناری جدید کلینیک دی، یو د حاجی نعیم کلینیک دی، یو د شاروان کلینیک دی، یو د شینوارو دی، او یو د قرلغو دی، او یو د مرکز د خپل د خار دی. دا دوه میاشتې کېږي چې دوی د دوايي خلاصه شوې ده، او تاسو پر ایس د خلکو ته د دوايي موایند ورکړل او خلک ډیر د ستونزې سمخ مخ کړي دي.
نو موري زیاته کړه چې ارچی ولسوالۍ د قندوز له خار سره 15 کیلومتره فاصله لري او سرکونه خراب دي، نو ځکه خو یو شمیر خلک خار ته د ناروغانو دروستلو وس هم نه لري.
د وخت خو د ماشومان او د سینه بغل او د ټوخي او بعضی نور مرزونه مختلف مرزونه دي، او چون زمنګ ساحه دي قندوز دی ولایت نه 45 کیلومتر مسافه لري، زمنګ لارې هم خراب دي، نو په دغه رابطه باندې موږ ډیر ستونزې سمخه مخې. هر وخت چې خلک راشي کلینیک ته وګوري چې 200 کسان ولاړی، لیکن یو ټابلیټ هم دی ته نو ورکول کیږي. موږ په دیاړه باندې تقریبا واته د فید دی وسغه گیدلی، او د موږ ته وای چې دوه ورځې بعد دوا درو، درې ورځې بعد درو، لاس ورځې بعد درو، په دې کې تقریبا دوه میاشتې ورسېدلې. او صحت خو باید خلکو ته صحیح خدمات چې د ارزکې دی د قرارداد کله چې موږ صحیح خدمات خلکو ته ارزکو، لیکن اوس چې موږ ګورو لیکن د صحیح خدمات ارزکې د کاغذ په مخ باندې د خلکو مشکل نه دی حل شوی.
د قندوز د عام روغتیا رئیس سعد مختار هم وایي چې د روغتیا وزارت له دوه انجوګانو سره کلینیکونو ته د درملو د رسولو قرارداد لري، او په تیرو څلور میاشتو کې کلینیکونو ته درمل نه دی رسول شوی.
د عام روغتیا وزارت د بی پی ایچ ایس یا بنسټیزو روغتیایي خدمتونو قرارداد د میرلن کف د انجو سره کړه، چې دا انجو میرلن د سیف د چلډرن د حمایت اطفال د موسسه سره یو ځای شو. حمایت اطفال کف فلم د کندوز په ولایت کې کار کوي، او دغه قرارداد د دوی سره دی. نو موږ په دوی باندې فشار راوړل ځکه دا خو د دوی دنده ده چې باید درمل ټول روغتیایي مرکزونو ته ورسوي، خو ځینې ستونزې په لاره کې وي. هغه ستونزې دا وي چې کومه دوا چې دوی اخیستې وه، کوم دلال چې دوی موږ ته وویلې چې ډېره موده ده په ګمرکونو کې ماتل شو، بیا د کنټرول د کیفیت لپاره یا د کوالټي کنټرول لپاره هم یو څه موده ماتل شوې وه. دوی زموږ سره وعده کړې وه چې په 13 میاشت کې به ټول کلینیکونه سپلای کوي یا درمل به ورته وړي، او متاسفانه تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی. همدانن موږ دغه گزارش لیکلی دی وزارت ته، به انشاءالله د لیکو چې تر اوسه په دوی باندې فشار راولي چې درمل کلینیکونو ته انتقال کړي.
د قندوز د عامې روغتیا رئیس وایي چې اوس مهال یوازې د ارچی په ولسوالۍ کې نه، بلکې د ټول قندوز په کلینیکونو کې د ناروغانو لپاره درمل نشته. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
دلته په واشنگتن کې د مخوستن 8:04 دي. د څو خبرونو غټ کې یو ځل بیا واورئ. متحده ایالاتو او ناټو پرون د یکشنبې په ورځ د ډسمبر 18 په افغانستان کې خپل محلي ماموریت په رسمي توګه پای ته ورسو. د افغانستان په 13 کلن جنگ کې په زرهاو افغانان وژل شوي دي. کله چې د امریکا په مشرۍ د 500 ملکونو په ګډون نړیوال ائتلاف په 2001 میلادي کال کې په افغانستان نظامي یرغل وکړ، نو د 13 کلن جنگ داوش په دوران کې 100,000 عسکر هلته ولېږل، چې د دې جملې نه د 200 امریکایي عسکرو په شمول 3,500 خارجي عسکر وژل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس باروخ اوباما د یکشنبې په ورځ په ویې مطبوعاتي بیانې کې چې سپینې ماڼۍ خبره کړې ده، ویلي دي چې په کابل کې د امریکا او ناټو محاربوي عملیاتو د پای مراسم زموږ د هیواد لپاره یو مهمه شیبه ده. د ایر ایشیا د یوې مسافرلونکي الوتکې د منځل لپاره چې 112 کسان پکې سوار وو او د پرواز په دوران کې ورکه شوه، نن د دوشنبې په ورځ کوکونه له سره شروع کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په پرون امریکا او ناتو په افغانستان کې خپل 14 کلن جګړه په کابل کې په خپلې ویډي کې په رسمي توګه پاتور ورسوله. په افغانستان کې د امریکا مربي ماموریت په داسې حال کې ختمېږي چې اوس هم په افغانستان کې د اخیانو د حملو له امله امنیتي وضعیت داسې دی لکه په یو د پاسه 2000 کال کې چې د آشنا رادیو همکاري زیبا خادم د دغه ماموریت د ختمېدلو د نظامی او سیاسي اغیزو په هکله د څو تنو کارپوهانو سره مرکې کړې دي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال سید خالد سادات په دې نظر دی چې د محاربوي ماموریت ختمېدل صرف د دې ماموریت د شکل بدلیدل دي، څرنګه چې امریکا د افغانستان سره ستراتیژیک او امنیتي تړون لري نو د امنیتي وضعیت د ساتنې لپاره به د افغانستان سره همکاري کوي. هغه وایي
زه فکر کوم چې د 2014 کال تر پای وروسته به د امریکا حضور په افغانستان کې تغییر د شکل وي. همدغه اسکر تاسو چې یاد کړل دوی شاید دومره په جنگ کې داخل نه وسی، ولی هغه نه یا اتاړي چې د امنیتي تړون پر اساس د افغانستان له حکومت څخه اخیستل کیږي، د دې اړو ساتنه او د افغانستان د پوځ د افغانستان د ملي اردو لکه څنګه چې ویل کیږي ویل شوي دي هغه تجهیز او اکمالات او تر څنګ هغه سره مرسته کول دي یا هغوی ته روزنه ورکول دي. دغه اسکر ځکه درمه دومره مستقیما شاید په جنگ کې داخل نه وسی لکه څنګه چې په 2002 کال کې یا تر اوسه پورې جنگېدل مستقیم ډول باندې کمنګه وګورو د امریکا د فوجیانو تلفاتو د افغانستان کې کال تر کال کمیږي. سکال ډیر کم تلفات امریکایان د امریکا ځواکونو ورکړي دي، خصوصا د ناتو د هیوادونو سره. کمنګ د امریکا تلفات د سکنی کال واخلو او د 2012 کال د مارچ او اپریل د میاشتې مقایسه کوو، په 2012 کال کې په یو میاشت کې لږ څخه زیات تلفات امریکا ورکړي ول.
ښاغلی سادات وایي کم 14,500 عسکر چې په افغانستان کې پاتې کیږي د امنیتي تړون په اساس د کابل په شمول په 100 ولایتونو کې په نظامی اډو کې ځای په ځای کیږي، چې مهمې اډې پکې د بګرام او د شینډند اډې دي. همداشان د لوی پکتیا د پاره هم یو اډه په نظر کې نیولې ده، او هر کله چې د افغانستان فوز د دوی عسکرو تاړتیا ولري نو هوایي قوت به مرستې ته ځان ورسوي. خغلی سادات وایي
که د امنیتی تړون پر سر خبر وي، امنیتی تړون د 2015 کال نه وروسته دی، د 2015 کال جنوري نه وروسته باید تطبیق شي او هغه عملي بڼه نیسي. ولی د اوس وخت کې چې دغه د دانګام مسله ده او دې ته ورته نورې مسلې، زه فکر کوم چې په داسې وختونو کې باید د لوز د مخې او د تعهد د مخې د خارجي قوتونو د امریکا قوتونو باید د افغانستان د پوځ سره مرسته وکړي. بېل شکه چې امنیتي تړون ستونزې درلودلې او هغه ته د افغانستان خلک او موږ ټول ورته د شک سره ګورو چې شاید عملي نشي. تر اوسه پورې د امریکا د لخوانه دلیل دا دی چې د امنیتي تړون تطبیق وخلا پاتې دی، یعنې د 2015 کال نه وروسته به دا تطبیقیږي. او دغه د دانګام مسله کې د امریکایي ځواکونو د حالت وروسته ثابت شو، دوی وروسته هوایي ځواک استعمال کوي. زه یقین لرم چې دا د همدې پورې تړلی دی چې امریکایان شاید ونه غواړي چې د امنیتي تړون د تطبیق څخه مخکې د افغانستان د پوځ مرستې ته راشي.
ښاغلی سادات وایي که چیرته د افغانستان حکومت سمه اداره جوړه نه کړی شي نو امریکا او مرستندوی هیوادونه به خپل مالی کومکونه کم او یا بند کړي، او چې خارجي مرستې بند شي حکومت نشي چلیدلی او سیاسي ګډوډي به پیدا شي، نو ځکه امنیتي او سیاسي وضعیت سره ارتباط لري. امریکا ویلي دي چې د محاربوي ماموریت د ختمېدو نه وروسته نور طالبان نه تعقیبوي، خو د ټوریزم په ضد به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د افغانستان د اساسي قانون د تطبیق د سارنې د ادارې رئیس ګل رحمان قاضي وایي د افغانستان منافع هغه وخت تامینېدلی شي چې دوی د افغانانو سره د امنیت په ساتلو کې سهم واخلي. هغه وایي
که صحیح شي بیا د افغانانو منافع چې د منځه لاړې، دوی بیا خپلې منافع دوه حالت لري، چې یو د افغانستان په ورانۍ کې یا د افغانستان په جوړښت کې. که د افغانستان په ورانۍ کې نو بیا دې خبره ده چې دا د افغانستان منافع دي موږ پکې غرض نه لرو، او که د افغانستان په جوړښت کې د دې منافع خو بیا په جنگ کې به دوی سهم اخلي او دوی به افغانانو سره په ګډه جنګېږي.
د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر صلاح الدین سعیدی په دې نظر دی چې امنیت هغه وخت ټینګېدلی شي چې د نظامی قوت په ځای د سیاسي قوت نه کار واخیستل شي. هغه وایي
چې طالبان بالا دی خپل دښمن نه غنی او دی په سینه ګرځي. دا د امریکای موضوع ده. خبره دا ده چې په مجموعي لحاظ باندې نظامی برتري، نظامی قوت، نظامی لاسته راوړنې په سیاسي برخه کې ته نه کار وانه خصل شي او د سیاسي لارو د حل په اصطلاح هغه لاريونه لټوم شي. ذکر کوم امن راتګ په افغانستان کې سحکاری.
ډاکټر صلاح الدین سعیدی وایي سیاسي سولې ته سخت ضرورت ده او دا به یو سهووي چې طالبان او نور ډلې له انتخاباتو نه پرته په سیاست کې شامل شي. نو ځکه ضروری ده چې امریکایان او د افغانستان مقامات په ملک کې د سولې او امن درتلو او ټینګیدلو لپاره په خلاره ونیسي او دا کار هغه وخت عملی کیږي چې د ولس نظر ته درناوی وشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د مطبوعاتو تبصری.
د واشنگتن پوسټ ورسپانه وايي چې د ملي اوالې د حکومت د کابینې په جوړولو کې ډېر زیات ځنډ راغی. او د افغانستان نیوز ډاٹ نیٹ انټرنیټي شبکه وايي کوم افغان هندوان او سیکان چې په افغانستان کې د جګړو او بې امنیتۍ له امله هند ته تللي وو او هلته آباد شوي دي، زړه یې نه کېږي چې بیرته خپل اصلي وطن ته راوګرځي، غواړي چې د تل لپاره په هندوستان کې پاتې شي. دا هغه مطالب دي چې نن سهار مو د مطبوعاتو په تبصرو کې د نشر لپاره غوره کړی دي. په کابل کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه پاملا کانسټیبل په خپل یو ریپورت کې چې د ډسمبر په 15مه چاپ شوی دی لیکي، دا خبره ډیره مشهوره ده چې جمهور رئیس اشرف غنی په خپلو کارونو کې ځنډ نه خوښوي او په پوره دقت او زیر د حکومت کارونو وړو وړو نقطو ته متوجه. خو که څه هم چې د جمهوری ریاست انتخاباتو تقریبا درې میاشتې وشوې، د ملي یووالي حکومت کابینه تر اوسه پورې نه ده جوړه شوې. خبریاله د دغه غیر مترقبه ځنډ یو غټ دلیل دا ښیي دواړو خواو ترمنځ اختلاف په دې اړه دی چې کوم وزارت څوک واخلي او څوک یې وانخلي. ورځپاڼه وایي چې ښاغلي غني تر اوسه پورې د کابینې د جوړولو لپاره وروستۍ نیټې اعلان کړې، مګر سمه نتیجه معلومه نه شوه. خبریاله پاملا کانسټیبل د فاروق بشر په نوم د سیاسي چارو د یو څېړونکي له قوله لیکي چې خلک په سړو خیمو کې اوسیږي او هر ورځ به مونږ لوزي، خو د قدرت خاوندان په خپلو منځونو کې د کابینې د پوستونو په سر نه جوړیږي. د واشنگتن پوسټ خبریاله د کابینې د نه جوړېدو یو بل مهم عامل دا ښیي چې افغانستان فعلاً د بې امنیتۍ، فقر، غربت او بېروزګارۍ په شمول له یو لړ ډېرو پیچلو ستونزو سره مخامخ دی. د لویدیځو قدرتونو پوځونه د وتو په حل کې دي او مرسته کوونکي ملکونه تر اوسه پورې دې نتیجې ته نه دي رسیدلي چې څومره پیسې په راتلونکي کې افغانستان ته ورکړي. نو له همدې امله په کابل کې د نوي حکومت د جوړولو کار له رکود سره مخ شوی دی او سیاسي پروسه فل شوې ده. په عین وخت کې د افغانستان ډاٹ نیٹ انټرنیټي شبکې د ډسمبر په 20مه ریپورت ورکړ د هغو افغان هندوانو او سیکانو زیاتره برخه بیرته افغانستان ته رستنېدل نه غواړي چې د کورنیو جنګونو او بې امنیتۍ له امله هند ته تللي وو. هغوی غواړي چې په هند کې پاتې شي. دغه خبري شبکه وایي چې د افغان سیکانو او هندوانو ځوان نسل په هند کې مسلکي تعلیمونه کړي دي، نه غواړي چې خپل اصلي وطن ته راستانه شي ځکه چې امنیت پکې خراب دی او د کاروبار پیدا کول هم ګران دي. په افغانستان باندې د 1980 میلادي په لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد د سره پوز له تیرین وروسته او بیا په 1992 میلادي کال کې په افغانستان کې د کورنیو جګړو د پیل کېدو په تعقیب تقریبا 50,000 سیکان او هندوان له افغانستان ووتل او هند ته ولاړل، چې له دې جملې نه فعلاً 50,000 یوازې په نوې ډیلي کې اوسیږي او 3,000 هندوان او سیکان یې د هند تابعیت قبول کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د
امریکا را آشنا رادیو قدر منو معزز اوریدونکو زموږ دویمه نیم ساعته پښتو خبری خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د ماښام پر وو بجو باندې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو د نوي خبرونو او نویو مطالبو سره. په ټولن شبو کې به د دری دویمه خبری خپرونه تر سره نیسي. تر بیا په خلاص فارم روغ جوړ او سرلوړي. خدای پاک.